کې د پرونی 14 مسولیت په غاړه واخیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې ادا کړی چې د یک شنبه په ورځ یې په یوه شویه میشته سیمه کې په برید سره 14 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په 14 کې چې یو مسافر وړونکی موټر یې هدف ګرځولی، یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان دي. د اشتر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې باندې امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس په نننۍ لوبه کې باندې امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 109 منډې جوړې کړې دي. صدیق قتل د باندې امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 9 تا منډې جوړې کړې. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه اتحادیې کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سرلنن کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نه وي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغه موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 25 دقیقې بحث کې نن په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو پر موضوع خبرې کوو چې طالبان یې یو لاسته راوړنه ګڼي، خو ځینو کتونکو اندېښنه ښولې چې شایي په دغو مدرسو کې د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل سي. السلام علیکم. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر تیر کال په هر ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 100 لویو دینی مدرسو د جوړولو سپارښتنه کړې وه. کله چې طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ ګړندۍ کړه. د مدرسو په جوړولو کې نه د بودیجې د کموالي پلمه مطرح کیږي، نه د نورو ستونزو. ځینې کسان د پاکستان د قبایلي سیمو مثال ورکوي چې هلته هم د دینی مدرسو شمیر زیات دی او هلته افراطیت هم زیات خپور شوی دی. ځینې کتونکي د طالبانو او د هغوی د افراطي نظریاتو د بیا ظهور سرچینه همدغه ځای ګڼي. آیا په معاصره نړۍ کې یو هیواد یوازې دینی مدرسو ته اړتیا لري؟ په افغانستان کې ولې د نورو تخصصي ښوونیزو مرکزونو خواته پام کم دی؟ نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې دي او دوی د پوهنتون له زده کړو هم نه کړي، خو په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ په شدت روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر کال رسمي شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی زده کړو څه باندې 15,000 مرکزونه فعال دي چې 1,000 نارسمي مدرسې او 445 غیر رسمي دارال فازونه دي. خو په پاکستان کې چې 315 میلیونه وګړي لري، د شمیرو له مخې شاوخوا 15,000 مدرسې فعال دي. ګومان کېږي چې د ناراجستر سو مدرسو شمیر شایي تر دې زیات وي. په تېر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ روانه وه، خو هغه وخت هڅه دا کېدله چې نصاب یې د حکومت لخوا تصویب سي او اصلاحات پکې راوستل سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو داسې راپورونه وررسېدلي چې شهید طالبانو حکومت په مدرسو کې د هر عمر نجونو ته هم د زده کړو امکان ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر په 13 دسمبر میاشت کې پر خپل اکس پاڼې لیکلي وو چې په بشپړ ډول د منلو نه ده چې مدرسې د ښوونځي یو بدیل سی که د هلکانو لپاره وي یا دنجونو لپاره. په دې بحث کې پر همدې مسأله خبرې کوو. د بحث میلمانه دي ډاکټر عبدالحلیم فاروق چې په سعودي عربستان کې د امام محمد بن سعود اسلامي پانتون پخوانی استاد دی، صلاح الدین سعیدی چې په حقوقي او اسلامي چارو کې لوړې زده کړې کړې دي او د چارو شنونکی، ظاهر اکبری. فاروق صاحب، تاسو ترازو سمه ده چې افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، آیا دغه ټولنه هم دومره شمیر مدرسو ته ستاسو په نظر اړتیا لري؟
مننه، کامیابي او خوشحالي مو غواړم ستاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلام. دې کې شک نشته دی چې په معاصر دور کې د ژوند په ټولو اړخونو کې علمی معیارونو ته پام لرل دا یو ضروري خبره ده. چون موږ یو اسلامي ټولنه یو، موږ په ژوند کې هم اسلامي علومو ته ضرورت لرو، ولې یوازې نه دا چې اسلامي علومو ته دومره ترجیح ورکړو چې د ژوند نورې برخې دې فلج کړو. زه فکر کوم د زموږ نصاب تعلیمي چې کوم په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې یا د هغه نه په مخکې دورو کې، هغه هم اسلامي نصاب و، ځکه چې په لیسو او په متوسطو کې او ان تر د پوهنتونونو اسلامي تعلیمات په خپله کامله برخه باندې هغه تدریسېدل. فقه، عقیده، تفسیر، احادیث یا د دې په ورته نور مضامین لوستل کېدل. نو که زه ویم د افغانستان تعلیمي نصاب هم د دینی علومو د لحاظه او هم د طبیعي علومو لحاظه تقریبا په متوازن شکل باندې پرمختګ کاوه، ولې د کابل د سقوط نه وروسته یو لړ تغییرات رامنځته شول، او هغه سرکرده تغییرات یې دا و چې پخوانی نظام باندې عمل یا ودرولی شو یا په ځینې برخو کې معطل کړی شو، او دینی مدارسو ایجادول په داسې شکل باندې رامنځته کړی شو چې د ټولنې د ژوند برخې نورې برخې پلچ کولی شي. نو په اسلامي ټولنه کې باید توازن وساتلی شي. په دغه شکل چې په طالبانو حکومت رامنځته کړی دی او د اسلامي مدارسو ته پرمختیا او یا پراختیا ډېره کړې ده، نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډېر بد اثر ولري. مننه.
ډېر مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی، تاسو ته هم شرغلاست وایو. په افغانستان کې خلک له دینی زده کړو سره لکه څنګه چې یادونه وسوه حساسیت خلک نه لري، خو کله چې د مدرسو تر شا پټو سیاسي اهداف ته پام وکړي یو څه حساسیت شي. ستاسو په نظر دا پټ سیاسي اهداف څه کېدای شي؟
مطمئنا د افغانستان خلک نه نوی اشاره نه نوی فیصد مسلمان دي. د مدرسې سره مشکل نشته، د اسلامي زده کړو سره مشکل نشته. خبره په فهم د منابع او د اسلام نه چې قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. متاسفانه په دغه برخه کې تر ډیره کچه د اسلام د دین نه د ترقی د پوهې او د علم په مقابل کې سوء استفاده شوې ده. زبا دغه متفاوته پوها کې مشکل نه وینم. هر څوک کولای شي خپل مفتی ولري، خپل فتوا ولري، او دغه فتوا د پاره د تحقق د پاره په مشروع ډول باندې کار وکړي. مشکل هغه زمان را برسېره کیږي، راپورته کیږي چې د ټوپک په ضد په غیر مشروع وسایلو او د سر نیزې په ضد باندې په ملت باندې هغه افکار تحمیلیږي چې هغه خپل برداشت دی، او هغه برداشت حتمی نه دی چې وارد برداشت نوسی. دا هغه مسئله ده چې موږ باید نړۍ ته، خپلو میندو ته او طالبانو ته دا هم جوته کړو چې ګوره هغه برداشت چې تاسو د دین نه په دغه یا هغه مورد کې لري، د هغې صحت او سقم کې خبره نشته. ده هغه جدا بحث دی، اما د هغه تحمیل په باقی ټولنه باندې د ملت نور د مکتب او د تحصیل لمنه کول دا هغه شیان دي چې ملت ته آزار ورکوي، او هغه منفي جوانب دي چې متاسفانه د اسلام تر نامه لاندې په ټولنه باندې تحمیلېږي.
مننه. ظاهر اکبری، تاسو ترازو یو ځوان یا تنکی زلمی چې له مدرسې فارغیږي یا له یو ښوونځي، د دوی په تفکر او سوچ کې ستاسو په نظر څه توپیرونه وي؟
مننه سړی صاحب، تاسو سلامونه او د میز میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. اصلا د دماغ په اړه باندې کله چې په یو نصاب جوړیږي، هغه د ملکونو د عرضې او تقاضا او د ضرورتونو په اساس باندې چې ټولنه څه ته ضرورت لري په هماغه باندې ډېر زیات فوکس کوي، او د ملک ملي منافع څه دي. طالبان چې چون د داسې منظم نظام چلوونکي نه دي او دوی د هماغه پروژو تکمیلوونکي دي، نو د غواړي د دغې خپل هر یو محلي قومندان او په ټوله کې د دوی دغه قومندانان د خپل واک د قوت لپاره د دغه مدرسې جوړوي. په دغه مدرسونو کې دی یا هم د په کوم فکر باندې خلک روزي دی یا مغه په د زور او د خرافاتو نصاب چې کله په دیوبند جوړېدل د دیوبند جوړښت نه وروسته د هغه په زیرو کتابونو باندې خلک روزي. زه باور یم هغه کتابونه چې تاسو د دغه ځینو علماو دغه خرافاتي ویناګانې وینئ او بیا دلته د افغانانو د نړۍ د مسلمانانو د عسکي علماو لکه ډاکټر صف علي مولدنو ملګرو چې بیا احساسات ورته پورته کېږي چې وایي چې دا خو په دین کې څه نشته دي. همدا څه په اسان په غزیرو کتابونو کې دي. په مغه غزیرو کتابونو باندې روزي چې نیمې په خرافاتو اکثره په جنګي روحیه باندې دي. ځکه دې دغه مدرسو ته مخه کړې ده چې د هغه خپل هر کماندان محلي کماندان او د هر زورواکۍ دی د خپل واک د قدرت د ساتلو لپاره خپل فوج او د خپل ډلې غټولو په اساس باندې دغه مدرسې تکاش ورکړی دی. د ماشومانو ذهنیت خو واضح معلومه ده چې ته یو ماشوم په مغه ورکتوب کې د ټوک په راټولولو باندې او د دې د ذهنیت یا د پاغ اساس باندې چې یو بل چاته احتیاج وي او په مدرسو کې په هغه ظالمانه شکل باندې د دې روزنه چې په دې باندې په کوم استبداد چې د هر ورځ دی باید شکنجه شي، هر ورځ دی باید ورټل شي، هر ورځ دی باید د بیلو بیلو ازموینو لاندې راشي او بیا غوته زیاته فزیکی شکنجه ورشي، نو د هغه انسان یا هغه ماشوم چې کله ټولنې ترځ کېږي هغه به د ټولنې سره په کوم مقدار باندې ټولنې هغه برخه چې د دی غوندې زده کړې نوي کړي غوته په کومو سترګو باندې ګورو. نن چې دغه کوم طالبان په افغانستان کې په پلچکو په چک پاینټونو کې په ټولنه کې دي عامو خلکو سره کوم برخورد کوي دغه د مغه مدرسو د محیط روزنه ده چې موږ یې په هغه کې وینو په عمل کې وینو. نو انسانان واقعا د روحي په روحي رواني باندې روزي او دا روحي رواني د ټولنې روحي روانيان ټولنې توان کوي چې عملا موږ موږ په ولایاتو او په خرونو کې ګورو چې د هغو طالبانو برخورد عام افغانان سره آیا نارمل دی که نه دی. نن چې یو انسان دی په ګیره باندې وهي، موسیقي باندې شکنجه کوي، یو ښځې ته چې هره ښځه چې د کوره وځي هغو ته د بد اخلاقه په سترګه ګوري، دا د دغه مدرسو محصول دی چې موږ باندې کوو. هیڅوک په افغانستان کې د دیني زده کړو مخالف نه دی. وخت د موږ دوه قدرمنو مشانو د ته اشاره وکړه په افغانستان کې اکثریت قاطع اکثریت خلک مسلمانان دي او هیڅوک د دین او د دیني عالم سره مشکل نه لري. خلک چې ستونزه پیدا کوي هغه د دغه ماحول او د دغه تعداد باندې روزنه باندې یا د یو سکتور ته هغه هم په دغه خرافاتي شکل باندې روزنه ته د خلکو ستونزه ده ورسره. او موږ په ډېر واضح درته وایو چې دغه څه چې روان دي دا تنها نه د افغانستان په ضرر چې دغه سیمې په ضرر باندې پیدا تمامېږي، په دې انداز شکل باندې په دې تعداد باندې په دې فکر باندې دومره خلکو روزنه دا په واقعیت کې د دې سیمې لپاره یو غټ تهدید باندې بدلېدلی شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب عبدالحلیم فاروق. ته په سعودي عربستان کې تدریس هم کړی دی، په سعودي عربستان کې د مدرسو نصاب څنګه تدریسیږي، کوم مضامین پکې شامل دي او حکومت څومره کنټرول ور باندې لري؟
مننه. هر هغه تدریسي نصاب چې په یو وطن کې خپل نسلونو ته لستل کیږي هغه کې درې اهداف لوړ اهداف په مخ باندې دي چې هغه په شاګرد پسې تړاو لري، یو ویداني مهاري سلوکي، یعنی د دې انسان په دې وجود او ویدان او په داخل نفس کې کوم تغییر دا منهج او دغه مضمون راوستل شي، د تاسو مهارتونه ور په برخه کول شي، د دې په کړنو او په ویناګانو کې څه قسم تاثیر او بدلون راوستل شي. نو د سعودي عربستان منهج زبدا ویم چې په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان او د افغانستان
تعلیمی نصاب چې کوم دا بنظیره دی. یعنی په اول سر کې د سعودي عربستان تعلیمی نصاب په دویمه درجه کې زموږ د افغانستان او هغه شامل دی، هم په طبیعي علومو باندې د ابتدایي نه تر د متوسطې او د ثانوي او بیا د پوهنتون د مرحلې پورې، همدارنګه په دیني علومو باندې مشتمل دی لکه څنګه چې زموږ په افغانستان کې وي. خو ولې البته هغه اسلوب او طریقه او هغه وسایل د تعلیم او دغه اهداف ټول په نظر کې نیول کېږي او د هغې په تناظر کې شاګردانو ته دغه درسونه ورکول کېږي تر څو په ټولنه کې یو ښه وګړی ثابت شي او د خپل ولس او د وطن دپاره ښه وګړی ثابت شي او عامې د خپلې ټولنې او د وطن دپاره په راتلونکي کې یو څه ښه خدمتونه او ابتکارات وړاندې کړي. نو د تعلیم ټول اهداف په دې باندې راچرخیږي او هغه مستوا بیا زه ویمه چې یاره کچه د تعلیمي به دومره ډېره ښه نه وي، ولې هغه طریقه کار د تعلیمي مرحلو چې دی هغه ډېر ښه په ښه انداز باندې دی او د معاصر تعلیم د هغه طریقه کار سره موافقت لري.
ډېره مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی. تاسو هم په حقوقو کې او هم په اسلامي مسایلو کې لوړې زده کړې کړې دي. آیا نن سبا فکر کوي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو د نصاب د څار لپاره څه میکانیزم شته؟ بل دا چې آیا دغه مدرسې د معتبرو اسلامي پوهنتونونو سپارښتنې ستاسو په نظر مني؟
واقعیت خبره دا دی چې د یو نظام د تصامیم او د پاره اول مشروعیت پکاله. هغه نظام چې د مشروعیت مسأله لا تر اوسه پورې حل نه ده او په هغه کې تصامیم د اجرائیه قواو په اصطلاح مسؤولین لکه وزیر معارف شي یا نور شي هغه موارد کې تصامیم نشي چې هغه باید په نورو مراجعو کې د قانون گزاری په مراجعو کې ورته استقامت ورکړ شي او دلته مجریه قوا ځان قانون گزاره ګڼي. دا هغه مبدئي خطاګانې دي چې په اوسني نظام کې په افغانستان کې شته. همغه چې دوستانو وویل په دې کې شک او تردید نشته چې د ځلی چې دلته او هلته د بې احتیاطۍ له کبله د دغه بحثونو استقامت د مدرسې د دین او د اسلامي پوهې په ضد باندې تبارز ورکول کیږي لستره داسې نه ده. زموږ هدف دا دی چې د ټولنې اولاد د هغو اهدافو په چوکاټ کې تربیت شي چې هغه د اسلام د دین سره برابر، د ټولنې د ضروریاتو سره برابر او په دې استقامت باندې هغه مشروع وسایل وکارول شي چې د هغه په نتیجه کې ملت تسلیم شي. متاسفانه په دې برخو کې د طالبانو حاکمیت پاتې راغلی دی او تاسف وړ خو دا ده چې ډېر ځلې دا مسؤولین له سره په عمق د دې خبرو په معنا د دې خبرو له سره وارد هم لري. هرڅه چې کوي الحق لمن غلبه ځان حاکم مطلق او حاکم کل ګوري ځان ګڼي چې دا رښتینی دی، دا درست دی، دا پر ځای دی.
مننه اکبری صاحب. تاسو تر اوسه په دینی مدارسو کې یوازې دینی تعلیمات کیږي که فکر کوئ د سیاسي او افراطي سوچ د خپراوي لپاره هم دغه پروګرامونه عملي کیږي او کاملي کیږي؟ څوک دغه پروګرامونه دغه مدرسو ته برابروي؟
مننه. اصلا دا د چې موږ کله چې بس په دینی مدرسو په نصاب او د دې په افغانستان او په سیمه کې تاریخچه باندې کوم ځینې خلک دا برداشت کوي چې موږ خدای نه خواسته، خدای نه خواسته موږ د ګونی زده کړو او د ملي علماو مخالف یو. داسې نه ده. کله چې موږ د یو دین سره ټوله متیرو نو په هغو باندې تر ټولو زیات بیا رحم هم باید ولرو، په هغو باندې تر ټولو باندې زړم بد شي. موږ بعض دلته دا دی چې دغه نصاب په کوم وخت کې دغه سلسله چې په اوس په دې سیمه کې دی قانوني په ټوله کې د دیوبند را روانه ده، دا په کوم وخت کې څه وخت د چا تر حاکمیت لاندې او په کوم وخت کې هغو خلکو دغو خلکو دو دیني بهیر ته مخه کړله او وده جوړه شوله او دا بیا ولې په مختلفو ورژنونو باندې تقسیم شوله. مثلا په هند کې د دې نصاب او د دې تولیدات یو شانته دي چې هغلته کلندغه دغه ملان را پاریف شي، حتی د هندوانو او د دو سره د ګډ ژوند فیصله او فتواوی هم ورکوي. پاکستان کې بیا یو جمهوریت چې هغه هم قانوني تاسو ته معلوم دی چې د کوم ځای نه میراث را پاتې دی تر اوسه مغه چلیږي، هغه د ملک دپاره غنیمت او مشروعي بولي. په افغانستان کې حتی بیا د افغانستان هغه سرې کرښې لکه بیرغ او ملي زعیم او هغو ته هم د حرام او د کفر په سترګه کتل کېږي. په دې غره کم ته استخباراتي چوکات کې خلق ستونزه ورسره لري. خبر شو د تاسو پوښتنه ته چې په دې مدرسو کې څه بدل کېږي. په دې مدرسې کې اول خو هماغه د دیوبند د نصاب چې زیرو کتابو باندې مشهوره دي، هماغه زیر کتابونه دي اوس ورسره په خوا کې لکس وایي چې موږ کمپیوټر خو دی وایي چې انګلیسي او دا ورسره تدریس کوو. خدا هم بل باس دی چې په دې باندې سړی باید باس وکړي چې دی څنګه د افغانستان خلق یا د افغانستان معرف تر پښو لاندې ورځوي او اوس په دې راړه باندې ټول مدرسو ته ورکش کوي. په ذهن کې دی هماغه څو برخې دي چې دی تدریس او تل ډېر فوکس کوي. یو هماغه افراطي ذهنیت دی چې دا واقعا د تر ټولو زیات خطرناک دی د اسلام مبارک دین لپاره دی. دوهم برخه دی هماغه د انسان په روحي تکلیف باندې اخته کول او په مغه په ډېر حقیر شکل باندې دی روزانه مسله ده چې دا هم ټولې په ډېر زیات مشکلات جوړوي. په دې باندې کولای شو چې موږ بیا روان شناسو د سره بحث ولرو، هغه پوښي چې یو شاګرد په دغه رقم ته چې د دې د ذهنیت د وی چې زه به ټوک را ټول کړم او د سهار کله چې زه درس وایم د ملا چپېړې او لغتې او شکنجه په نظر کې مولي بیا وخم، نو هغه چې کله دی ټولنې ته من حیث یو څوک چې هغه باید خدمت وکړي، تدریس وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي، په کوم روحیه باندې وي هغه یې تاسو اوس هم عملا محصول ګوري. خود یې شکل دی د مدرسو خپله دغه دې ته اړ کوي چې یو څوک باید افراطي او ټولنې ته مریض تقاضا ارزه شي او موږ په ټولنه کې اوس سالانه وضعیت وینو. بل بحث دلته دا دی چې څومره د مدرسې کش کړی دی. موږ تر پروسه تر اکتوبر کال پورې رسمي اخبار دا و چې 1000 مدرسې موږ درلودلې، چې په دې کې 14000 رسمي لیلیې او د حکومت نه فنډ کېږي او 15500 کلیوالې دي. دا د پرڅګنه شمیره دا مور دي چې رسمي امر ما نه وکړل ته وځي ځنا مور د خلالي وای ما هغه مور دي چې رسنۍ ته پلاس ورغلي او په دې نومه زرو کې چې دې دا په اساس راپور په اساس باندې هر میاشت په سلګونه مدرسې نور هم جوړیږي. موږ نو اټکل کول چې تاسو کار موږ تر 20 زرو زیات مدرسې لرو او اکثره یې د حکومت خانه فند د طالبانو د نظام د خانه فند کیږي او په زمین کې د مارک ته ول دي کله چې په مارک کې کوم بستون اعلانېږي یا هغه معلمین چې تقاعد کیږي او یا چې په دې درې کلنه بهیر کې دی اکثره خلک خارج ته اړ شول چې ماجر شي او ماجر کیږي د هغه په ځای باندې بغیر د دینی مدرسې د ملا مام نه بل څوک نه دی موږ شي د مارک ټول ملان کړه د معرف هغه مسلکي استادان او هغه استادان چې د په کلونو باندې د افغانستان لپاره خدمت کړی وو. یو منظم نظام د اساس د افغانستان بچان روزل اکثره تشکیلات چې خالص کیږي په ځای باندې ملان وکیږي او ملا په مدرسه کې اخته دی. نو دا د افغانستان د معرف لپاره یو ډېر خطرناک مسله ده. موږ هیڅوک د دین مخالف نه دي، هیڅوک د دین زده کوم مخالف نه دي. څنګه کولای شي چې د همدغه دیني زده کړې د یو منظم نصاب تر چوکاټ مورد تر چوکاټ لاندې د یو منظم نصاب په اساس باندې دی کولای شي چې د نور زده کړو سره سم د دیني زده کړو مدرسې مکتبونه هم ولرو. موږ په افغانستان کې تخنیکي زده کړو ډېرې لیسې ښوونځي درلودل، کولای شو چې موږ همدغه په هر ولسوالۍ کې یو دوه دانې دیني مدرسې هم رسمي چوکاټ کې ولرو او نصابی هم داسې نصابی چې د افغانستان او د افغانستان په ګټه باندې وګړي افغانان په ګټه باندې وګړي داسې نصاب نه چې همدغه نصاب بیرته د افغانستان د نظامونو د زوال د نظامونو د ختمولو د افغانانو د بربادت کولو د افغانانو د وژلو په هغه باندې استعمال نه شي. او د موږ چې تاریخ په اوږدو کې ګورو دغه رقم ته تولیدات او دغه رقم ته د دیني علماو ځینې شخصیتونو کورنۍ د افغانستان د زوال باعث شوي دي. نه شي هیرولی د پیرانو او د هغو دیني ځینو چې په دیرنلاین اخواته دي د هغو رول د افغانستان په نظامونو په ړنګولو کې او د هغو کورنۍ د هغو استخباراتو د منطقې د اساس باندې چې دیوبند سره یو جوړه دوی په دې ټوله په دې سیمه کې غټې شولې هغه د موږ د هغو رول نه شو هیرولی. دغه مدرسو مسله د افغانانو دپاره ډېره نندکنې وړ خبره ده. باید په رسکو چوکاټ کې د نور معارف د نه ضعیف کولو په هغه کې خلک باید تر استقبال وکړي. مګر داسې نه چې معارف په ورځ په ورځ په ټپه دروي معارف چې فلج کوي معارف د دې لپاره چې حتی خلک زړه ورته څه نه کړي معارف دومره سختوي چې د خلک اولادونه ورځي هلته باید شکنجه شي. خلک باید مخکې کې د امقامو مدرسې ته د افغانستان په ضرورت بولو.
مننه. وخت کم دی په دې خاطر غواړم چې له فاروق څخه وورو. فاروق څخه په تیر جمهوریت نظام کې هم په افغانستان کې دینی مدرسې وې. تاسو معلومات څه وایي چې هغه وخت کوم نصاب تدریس کېده؟ بل دا چې دغه مدرسو عصري علوم ته څومره پام کاوه؟ هغه علوم چې ځینې کسان یې اوس مباح ګڼي څوک حرام او څوک فرض.
مننه. په تیر جمهوریت نظام کې هم مدرسو وجود لرولې د نورو علومو سره په انډول باندې وي او یو څنګه څنګه علمي معیارونه او عالمي معیارونه په نظر کې نیول کېده. د دینی مضامینو سره سره هغه نور عصري مضامین یا طبيعي علوم ځینې مضامین او بالخصوص کمپیوټر ساينس یا کمپیوټر لستل کېده او دا د یو شاګرد خرو زلو خو وسیله او سبب وو. زه به کستاسي اجازه وي دې ته براشم نه دا چې وازې په نابرابر توګه باندې په افغانستان کې د غدینی مدرسې جوړول پلان مهاله وګد مهاله کې افغانستان ته پټوله کې ولست په ضرر تمامېږي. البته فائدې هم شته خو موږ په هغه جانب باندې دغه کوم چې رقم مشکل ولړی بلکې د دې کې چې رقم نصاب تعلیمي د استراتیجی هغه ډیر سلبیات لري. د من حیث کم د زمانی او د پترای زمانی لکه د وخت یو خدای چې ډیر کم اته کاله ټول تدریس او دغه نه ورسته ته لنګي ورتړي وي ته مولا شولي نو اته کاله نه کافي کیږي چې څوک دغه دینی علوم کې مهارتونه پیدا کړي او په صحیح معنا دی پیږي. همدارنګه دغه نصابونه چې لسترکیږي په مدرسو کې یادريمه برخه او چې ډیر خو استاد یې هغه چې کوشش وکړي یو نصاب یو کتاب نمایي ته ورسي او مقرره نصاب چې کوم یغه نمایي ته نو دا په هغه ډیر تکړه استاد دی. دای د کم د حسنه یو سلبي جانب دی. په کیفیت کې ډیر زیات سلبيات وي. هغه دا چې د نوي معاصر وسایل د تعلیم او د تعلم په کې نه استعمالېږي. همدارنګه په فلسفي شکل باندې تدریس کیږي د ماهیت او د واقعیت نه ډیر لري وي. په تعصبي شکل باندې وي. اگر چې څوک په شاګردان ناشوي دا غوي هغه فروق پردي یا دا غوي چې کوم توفیرونه یو بل سره موجود دي هغه په لحاظ کې نه ساتل هغه لحاظ نه ساتل کیږي او د اهداف او د منهج او د حساب څنګه کوم تړاو نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. وخت چې تاسو خبري قطع کوم په دې خاطر چې د بحث وخت پای ته ورسید. له ډاکټر عبدالحلیم فاروق صلاح الدین سیدی او د چارو د شنون کې ظاهر اکبری مننه چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته.
مننه.